مشال رادیو دا محل په پېښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې زپا میر ساحل درته وزل بیا هر کله وایم، په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا له وفاق غوښتي دي چې سوبې ته د برښنا، ګیس او تیلو ګټې پیسې ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ناسم بللي دي چې ګواکې اسلام آباد امریکا ته پوځي اډې ورکړي دي، او حماس ډلې ویلي دي چې پر اوربند خبرو دوام لپاره مصر ته پلا وایستوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د سوبې د برښنا، ګیس او تیلو پیسې دي ورکړي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبریالانو یوې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې کدا سی و نشول نو د ولس په زور به خپل حق ترلاسه کړي.
میرے لوگوں کا وہ حق جو
زما د ولس د حق په نور کولو سره کته غنی چې په اسلام آباد کې به پارام ناسیو، نو دا ستاسو لوی تیروتنه ده. په ما چې د ولس د حق غیستلو کومه ذمہواری ده، نو د هغې د پاره چې زه بیا راوزم نو سره د ټول ولس به راوزم.
ګنډپور دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې خیبر پختونخوا صوبه له یو شمېر کلونو راهیسې له لویو مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. صوبایي حکومت وایي چې وفاق یې تر 1500 ارب روپیو زیات پور وړی دی. وفاقي حکومت لا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف په مارچ کې ګنډپور ته د پیسو ورکولو ډاډ ورکړی و. د پاکستان د آئین لمخې وفاقي حکومت باید په یو صوبه کې د ګیس، تیلو او برښنا د ګټې پیسې هماغې صوبې ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه خبرونه ناسم بللي دي چې ګواکې حکومت امریکا ته دوه پوځي اډې ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د درو خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې اوازې بی اساسه دي. دا په داسې حال کې ده چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب تیره اونۍ دعوه کړې وه چې داسې معلومات لري چې پاکستان امریکا ته پر خپله خاوره اډې ورکړي دي. خو بلوچ زیاته کړه چې اسلام آباد د دې په وینا هیڅ بهرني حکومت یا پوځ ته د هیچا پر ضد د کارېدو لپاره د اډو ورکولو پلان نه لري. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم په تیرو وختونو کې د نوم له یادولو پرته دعوه کړې ده چې افغانستان ته له یو ګاونډي هیواده بې پیلوټه الوتکې داخليږي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو مشرانو ویلي دي چې که انتظامی په یوه اونۍ کې د بجلی، پارچاو یا لوډ شیډنګ دورانیه کمه نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. هغو مشرانو پرون په میرامشاه کې له انتظامی چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال راډیو ته وویل چې پخوا به یې په 24 ساعتونو کې 6 ساعته برښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کموله، او اوس یوازې 2 غنټې بجلی لري چې ورباندې ضرورت نه پوره کیږي. دوی ویل چې انتظامی ته یې د مې تر 9مې پورې د غوښتنې پوره کولو وخت ورکړی دی. د میرامشاه انتظامی مشر یا اسسټنټ کمشنر خالد عمران بیګا مشال راډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د ولس د برښنا بلونه نه پرې کوي، نو ځکه ورته د بجلی د ویش ادارې د برښنا ورکول کم کړي دي. دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دی، او هڅه کوي چې د وزیرستان اوسیدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه ډله بولي ویل دي چې څومره ژر چې ممکن وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. د حماس یو مشر اسماعیل هانیا پرون په بیان کې وویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره یې خبرې وکړې، او د اوربند د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبتې روحیې ټینګار وکړ. په بیان کې دا نه دی راغلی چې پلاوی به کله سفر کوي، خو د اوربند د وړاندیز له مخې به حماس په غزه کې د جګړې د ریدو او هلته د اړینو مرستو لیږد په بدل کې یرغمل کسان خوشی کړي. د هند غوره لیگ انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې ممبئی انډینز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د ممبئی په لوبغالي کې د مې 3مې سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر 8 او د کابل پر 6:30 بجو پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې سن رایزرز حیدرآباد راجستان رایلز لوبډلې ته په یوه منډه ماتې ورکړه. د حیدرآباد په لوبغالي کې لومړی بیټنګ سن رایزرز حیدرآباد وکړ او په ټاکلیو شلو اوورونو کې د درو لوبغاړو په زیان 201 منډې وکړې. د راجستان رویلز لوبډلې په شلو اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړای شوې او سیالي وبایلله. په آی پی ایل کې تر اوسه پورې د شویو سیالیو د پایلو له مخې راجستان رویلز پر لومړي، کلکتا نایټ رایډرز پر دویم، لکنو سپر جاینټس پر دریم او سن رایزرز حیدرآباد لوبډله پر څلورم مقام ده. دا راز پنځم ځای چینای سپر کینګز او دلی کیپیټلز شپږم مقام ترلاسه کړی دی. د مې پر څلورمه یعنی سبا گجرات ټایټنز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلې یو بل سره سیالي لري. په آی پی ایل کې ټولې لس لوبډلې برخه اخلي چې پکې د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي شامل دي. د هند غوره لیګ سیالۍ د مارچ پر 22 پیل شوي او ټاکل شوی چې پایلو به یې د مې پر 26 نیټه وشي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لارې اوري. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د صوبې د برښنا، ګیس او تیلو پیسې دي ورکړي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبريالانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې کدا سي نه کیږي نو بیا د صوبې د ولس په مرسته له وفاق خپل حق اخلي. د پاکستان وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف ورته په مارچ کې د ملاقات پر مهال د پیسو ورکولو ډاډ ورکړی و. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې وفاق تر 1500 ارب روپیو زیات پور وړی دی. شنونکي وایي چې د صوبې د پاتې پیسو مسأله خورا پخوانۍ ده. دوی وایي کله چې تحریک انصاف ګوند په وفاق او صوبه کې واکمن وو نو هغه وخت هم دا ستونزه نه وه هواره شوې. غلام غوث له پېښور.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور له مرکز خشبې ته د خپل بقایاجاتو د ادا کولو غوښتنه کړې ده. ګنڈاپور دا خبره په پېښور کې د مې په 2 نیټه د خبريالانو یوې دستوري ته په وینا کې کړې ده.
میرے لوگوں کا وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہ دے کر
زما د اولس د حق په نور کول سره کته غنی چې په اسلام آباد کې به پارام ناسیو نو دا ستاسو لوی تیروتنه ده. په ما چې د ولس د حق اغېستلو کومه ذمهوالي ده نو د هغې دپاره چې زه بیا راوزم نو سره د ټول ولس به راوزمه. په پېښور کې خبریال او شنونکي کاشف الدین سید نمی د وزیر اعلی د دې څرګندونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې د مرکز سره د خیبر پښتونخوا صوبې د حقونو او بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانۍ ده او د پښتونخوا د دې نوي حکومت نه وړاندې چې کله په مرکز او صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه و حل شوی.
دې کې خوشک نشته چې د خیبر پښتونخوا پیسې په مختلفو مدونو کې چې هغه د نت هایډل پرافټ مت کې هم دي، د فاټا د پاره چې کوم اعلان شي او په هغه مت کې هم دي، نور هم د ټوبیکو سیس په مت کې هم دي، د سویګیس په مت کې هم دي. پیسې خو وفاق ته ډېرې زیاتې وروړېدلې دي او په هغه باندې قرض دي. مسله دا ده چې حکومتونه بطور پولیټیکل سټنټ خدا خبره استعمالوي، خو چې کله د عملی اقدام وخت راشي نو بیا د دې لپاره څنګه کې یو دا غي لوی مثال هم دا وخت زمونږ په دې صوبه کې د کم پارټي یا د کم جماعت حکومت ته نوم تیر حکومت په وفاق کې او په دې صوبه کې هم د تحریک انصاف حکومت او عمران خان صاحب وزیر اعظم او په هغه وخت کې چې بمنګ د محمود خان صاحب سره او یا د دې صوبې د وزیر سره د صوبې د حق حواله سره خبره کول نو هغه بمنګ ته په اشارو کې نایو کې دا خبره کول چې یاره عمران خان صاحب په دې خفه کیږي تاسو دا نوم ماخلی. بلکې بیا یو ځل د خیبر ډیسټریکټ د دورې په موقع باندې خو عمران خان صاحب ښکاره وویل چې یاره مونږ دغه پیسې چې دینه دا مونږ صوبې ته نشو ورکولی.
په پېښور کې خبريال او شینونکو ارشد عزیز ملک وایي که مرکز صوبې ته خپل بقایاجات نه ورکوي نو په صوبه کې به ترقیاتي کارونه نور هم متاثر کیږي او را روان بجټ جوړولو کې به هم صوبې ته ډېر مشکلات وي.
میاش کې 2 ځلا مرکز نه مونږ ته پیسې راځي، په 17 تاریخ بیا په 30. دا چې کم زمونږ رننګ ایکسپینډیچر دا هغه پر راځي، خو چې کم زمونږ سره 1500 روپے پاتې دي هغه نه لا پیسې ریلیز نه راغلي. په کار دا دی چې هغه باندې ریلیز راشي او سی ایم صاحب بار بار دی ته ویل چې بھائی زمونږ پیسې لگے لگے راکې کتاو سرم نشته نو خیر دې مونږ ته لګ لګ راکی او دې بیا وته ویل ریکوست کړی دی فینانس سیکرټری چې کوم فینانس منسٹر وته لیټر کړی دی او زمونږ دا بجلی پیسې دي زمونږ چې کوم دی گیس رائلٹی دا ټول پاتې دي زمونږ چې کوم ڈی پی وی هغه به ډسٹرب شي چې کوم ڈیولپمنٹ دی هغه به نه کیږي نو تنخواہ نه علاوه بیا مونږ سره بل لار نشته چې مونږ پیسې به کم جنروړو کا څنګه به لګو
د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې د دستاویزاتو ترمخه مرکز ته د صوبې 313 ارب روپی واجب الادا بقایجات ورپوري دي خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای د ایجین قاضی پرمولې لاندې مرکز ته یوازې د بجلی د خالص ګټي 1510 ارب روپی بقایجات ورپوري دي او په دغه اړه مرکزی حکومت ته دوه لیکونه هم استولې دي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د شمالي وزیرستان د اوتمانځي او مشران وای چې انتظامی د برېښنایی پارچاو یا لوډ شیډینګ کم کړي او ورته د په څلورشتو ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی ورکړي دوی پرون په میرامشاه کې له انتظامی چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل چې له اوږدې مودې راهیسې په څلورشتو ساعتونو کې یوازې دوه ګنټې برېښنا لري چې کافي نه ده دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل شوه نو په ټوله ضلعه کې احتجاجونه پیلوي د میرامشاه انتظامی مشر بیگا مشال راډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې خلک د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه د بجلی ویش ادارې پارچاو زیات کړی دی دا البته ویل چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دی عمر وزیر معلومات لري
اوتمانځای قبیلو مشرانو میرامشاه کې د مئی پر دویمه یوې جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې څلورویشتو ساعتونو کې د شپږ ساعته بجلی ورکوي کنی ټول وزیرستان احتجاج ته راوځي میرامشاه کې د ټولو قبیلو مشرانو جرګه وشوه چې په انتظامی چارواکو سره یې ولیدل د دوی په وینا حکومت انتظامیات یې د راتلونکي پنجشنبه پورې وخت ورکړی چې وابډا یا نورو متعلقه محکمو سره د خبرې وکړي شمالي وزیرستان کې د تیر یو نیم کال نه څلورویشتو ساعتونو کې یوازې دوه سطح بجلی مختلفو سیمو ته په نمبر ورکول شي د جرګې یو مشر ملک حبیب الله خان وویل چې وړاندې خو د غلطه سره لوډ شیډینګ نه وو خو د ضرب اعظم عملیاتو پس چې ستانه شول نو شپږ سطح بجلی به وه خو اوس هغه دوه سطح راکوي د جرګې یو بل مشر ملک عثمان بابر وویل چې اسسټنټ کمشنر سره مو جرګه وکړه که ورته بجلی نه ورکوي نو د غلطه غزه دلیل لاینونه او ستنې د لرې کړي
چې د وزیرستان بجلی مخشې 24 ګمټې چاله دلا چې اول افغانستان با وزیرستان دا بانیسای دا مروه دا اوغند و خو چې کله ډی پی سی دی پیور تر تر دلاس ګمټې کړه بیا یې تر سپیس کړه بیا درې کانونې و دې تر وصلې دو دا غنه بعد می زه چې سیدا خبره نه مانی پداشه نه دې کړه پیرا زو بیا د عوام سره بیا مرکا ک بیا چې یو ورته سچې چګېږه مې د عوام ور چګېږه مټه وترې اغه لال ټولته جپلور نکمه کنه گزارا کړی دو زو اغه لال ټولته گزارا کی
د مشرانو د غجرګې پاړه مو چې اسسټنټ کمشنر میرام شاه خالد عمران سره تماس ونی وو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو ته باور ورکړ چې د نورو قبایلی زلو سره طریقې کار وی هغه به وزیرستان کې هم وی نو ما وړي به ویل چې قبایلی زلو کې چونکې د وړاندې نه د بجلی بیلونه نشته نو وابډا هم اوس د غلطه د بجلی ترسیل کم کړي ټولو قبایلی زلو کې دوه سطح بجلی وی هڅه کړي د متعلقه محکمو سره په تماس کې دي چې دومره بجلی ضرور وي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې مالف جان خټک نو 1910 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا دغلا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په داسې حال کې چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ د پاکستانی خبریالان وایي چې هلته پر خبریالۍ محدودیتونه زیات شوي دي. د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي نا حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان ازادۍ وضعیت لا خراب شوی دی. په پیښور کې خبریالان وایي چې د پخوا په نسبت چیلنجونه لا زیات شوي دي. د پاکستان حکومت البته وایي چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دی. د وسیم سجاد رپورټ.
دو بیروزگار کې دوه ویرا سیلف سنسرشپ دو بیلابیلو ادارو او وسلوالو ډلو لخوا دړکه. پاکستانی خبریالان وایي چې دا او نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې په دنیا کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ مانځل کیږي، په پاکستان کې صحافیان وایي د دوی ژوند او صحافت دواړه د ګواښ سره مخ دي. ډېرې وایي دوی تا کرخې راخکل کیږي چې کم راپور وکړي او کم نه. په پیښور کې خبریال منظور علي یادی ستونزې مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
سره دا پی ٹی ایم دا ملیٹنٹ ریلیٹڈ سٹوریز دا نو شروع کې کله دا ملیٹنسی شروع شو خو پالیسی ډېر لیبرل و، میډیا باندې دومره چک نه وي، خو ود دی پیسج آف ټایم دا سیلو شروع دا شزونه دی باندې سختیانې زیات شو، نو هغې سره صافیانم لک کانشس شو سیلف سنسرشپ تا غو شو طرف تا.
په مطبوعاتو د یادو قد غنون لوجه د اخبارونو مشران یا ایډیټران ځنې خبرونه د خپل ادارې د پالیسۍ مطابق نشي خبرولای. صحافیان وایي چې اوس حکومتي اشتهارونه د خبرونو د ادارو د کنټرول کولو لپاره استعمالیږي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال وسیم احمد شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
زیاتره چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډېر کم کیسز کې بتاوت ایډیټوریل پالیسی ښکار شي. یو غټ پرابلم چې کم راپیخي هغه دا دی چې د ملک چې کم ادارې دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیگل رول پورې محدود نه دی، نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایډیټوریل پالیسیانې دغه کوي. نو که موږ انګلیش وګورو نو هغه کې ایډیټوریل پالیسیانې چې دي یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکاره شي، خو زیات تر که موږ ګورو نو داسې غونته کې پالیسۍ دي چې هغه سرکار نمورات چیزینی داری دی اغا خپا کول لک دیر مشکل اغون تا کیخ کاری.
پا پاکستان کی دا مطبوعات پا ازادی وقت پر وقت سوالون پورتا کی گی، خو پا پاکستان کی حکومتی چارواکو پا وار وار ویلی چی پا حیوات کی رسنه ازادی دی او ټول وګړي د بیان د ازادی حق لری. په داسې وخت کې ټولنیز رسنۍ د بیان د ازادۍ لپاره یو نوی ذریعہ ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې وخت پر وخت په ټولنیز رسنیو بندیزونه لګول شوي او د ټولنیز رسنیو پلیټ فارم ایکس چې پخوا د ټویټر په نامه یاد وو د تیرو دریو میاشتو راسي د حکومت لخوا بند کړل شوی دی. په پیښور کې میشت خبریال منظور علي پر دې اړه وایي،
ډېر خلک په ټویټر باندې او صرف دام نو چې پولیټیکل پروپاګاندا دي، نور کارونه هم کېده، بزنسز دي پکې، ګورنمنټ دي، انفارمیشن هغه یو مین جوړ شوی و. ټویټر چې کوم دي ډېر زیات د مین سټریم باندې میډیا باندې ډېر آوټسایز انفلوئنس ده، ډېر زیات او شیزونه پکې تر هایلایټ کیږي. او میډیا چې مین سټریم میډیا ده هغه اکثر شیزونه اوس ټویټر نه اوچته وي او فالو کوي، سټوریان یې هلته ناراضي. نو چې ته به هغه پلیټ فارم بند کړي نو ته به تقریبا 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټویټر استعمالوي، نو هغه خلقو نه ته یو میډیم چې کوم دی خبرونو مین چې کوم هغه د اکسس ختم کړه هغه باندې، نو دا ډېر خطرناک شیزونه دي، یېرېدلو والا شیزونه دي. او ایون هغه ډیجیټل چې کوم زمونږ فیوچر ده نو هغه هغه باندې هم کوشچن مارک لګی چې یاره داسې پالیسیز ګورنمنټ فالو کوي.
د ټولنیزو رسنیو سره د خلکو خبرونو ته د لاسرسای طریقې بدلې شوې دي چې صحافت ته د اسانتیاو تر څنګ نوي چیلنجونه رامخې ته کړي دي. په یادو چیلنجونو کې تر ټولو لوی د اخبار په سرکولیشن او ټلویزیون کتو کې کمی راتلل دي. په پیښور کې د اخبار خرڅونکو اتحادیې په خبره په تیرو 15 کالو کې د اخبارونو په سرکولیشن کې د 80% نه ډیر کمې راغلی دی. په پیښور کې د اخبار خرڅونکو د اتحادیې مشر رضا خان مشال ریډیو ته وویل
سرکولیشن خو جی مخکې چې 50,000 سرکولیشن وو نن سبا 8,000-9,000 کېږي. هم د آج کېږي، هم د مشرق کېږي، هم د ایکسپریس کېږي، هم د ڈان کېږي، هم د نیوز کېږي، داسې ورسره وغیرہ عادت شو، آج صبح شو، جہاز شو، ټولو سرکولیشن ډیر کم شوی دی، ډیر اثر یې لړ کړی دی د کرونا نه پس. بله خبره دا ده چې تقریباً مخکې 700-750 مونږ سره اخبار فروش وو، اوس نن سبا زما په خیال 250 پاتې دي. دی کې سر روزګارونو پرې خودل رشکې چلی، څه کلول خرڅوي، څه چپس خرڅوي.
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکي نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 4 صحافیان وژل شوي او په خبریالانو او د رسنیو په کار کوونکو د تشدد شاوخوا 104 پیښې ثبت شوي دي چې پکې وژنې، بریدونه، تختونې، ګواښونه او مقدمې شاملې دي. یو اړخته که یادې نیوکې کېږي، خو بل اړخته د پاکستان حکومت په کال 2020 کې یو بل منظور کړی و کم کې چې د صحافیانو د خوندي ساتلو خبره شوې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا څانګې نوی منتخب مشر میا افتخار حسین ویلي دي چې ګوندونه باید له ماضي زده کړه وکړي او د غیر جمهوري قوتونو پلوي پر ځای په خپلو کې یو شي او پارلمان پیاوړی کړي. نوموړي پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د ګوندي کابینې تر ټاکلو وروسته د چا نوم وانخیست، خو مشال راډیو ته وویل چې اوس هم ځینې سیاسي ډلې د پاکستان له امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنټ مرسته غواړي، نو ځکه د هغوی پر یو پیاوړي پارلمان باور وکړي. میا افتخار حسین زیاته کړه چې امنیتي اداره دې هم په سیاست او انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي او انتخاباتي کمیشن هم ټینګار کوي چې د فبروري 8 ټول ټاکنې رڼې او عادلانه وي. د شبیر احمد جان رپورت.
صوبائی صدر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې تیر د فبروري ټاکنو کې ټګي او لاسوهنه شوي او باید د پاکستان اسټابلیشمنت پارلیماني سیاست او ټاکنو کې لاسوهنه نه لاسپسر شي، د کوم له وجه چې پارلیمان او جمهوریت کمزور کیږي.
دا صدا د اسټابلیشمنت په حواله باندې مونږ چې دا کم الیکشن راغلی د انجینیر الیکشن دی، په انجینیر الیکشن کې چې دا غي کم کلیدی کردار دی، مونږ دې کردار ته چې کم دی په نظر نه ګورو. د دې ملک جمهوریت کمزورې کول، دا چې کم دی نو پارلیمنٹ کمزور ہے کول، چې پارلیمنٹ کمزور شي زمونږ اقتصادي پالیسي چې کم دی نه جوړيږي، زمونږ اقتصادي پالیسي ختم شي او داسې ملته نقصان رسی. لہذا اسټابلیشمنٹ له پکار دي چې د عین مطابق هغه خپل رول ادا کړي، هغه په دې شیزونو کې مداخلت نه کړي.
د سوال په جواب کې چې پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د پاکستان پوز او اسټابلیشمنٹ مرستو ته اړ دي او غواړي چې په سیاست کې لاسوهنه وکړي، نو دوی ویل چې باید سیاسي ګوندونه ټول د خپل ماضي نه سبق واخلي او خپل کې یو شي، نه چې غیر جمهوري قوتونو سره مل شي.
سیاسي پارټو له پکار دادی چې د تیر وخت کومې غلطۍ د هغې نه سبق زده کړي او پکار دادی چې هغې په خپلو کې دومره اختلاف ته نه ځي چې د هغې نه نور قوتونه فایده واخلي. زموږ نظریاتي اختلاف شته، زموږ د سوچ فکر اختلاف شته، خو دا سیاسي میدان دی او د ټولو پارټو پکې خپل خپل کردار دی. نو پکار دی چې موږ سیاسي پارټۍ په سیاسي طریقو د یو بل اختلاف کوو. موږ له چې کوم دی یو په خاص نقطو باندې دا اتفاق پکار دی، لکه خارجه پالیسۍ باندې، په داخله پالیسۍ باندې، په اقتصادي پالیسۍ باندې، تعلیمي پالیسۍ باندې.
می افتخار حسین وینا وا چې دوی کوم تحریک په سیاست او ټاکنو کې د پاکستان د اسټابلیشمنت لاسوهنه پر ضد شروع کړو، هغه به دوامدار وي. د پاکستان اسټابلیشمنت او د پوز په سیاست او ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه تیر وختونو کې پوز او د پوز مطبوعاتو څانګې بیا بیا دا خبره تکرار کړې چې دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنې نه کوي، باید سیاست کې ښکېل نه کړی شي او بل دا چې دوی ژمن دي چې د سرحدونو حفاظت وکړي او ملک د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د طالبانو حکومت وایي له قازقستان او ترکمنستان سره یې جنوبي اسیا ته د روسیې د تیلو د رسولو لپاره د افغانستان په لویدیځ کې د یو لوجستیک مرکز پر جوړولو موافقه کړې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی رویټرز اژانس ته ویلي دي چې هغه مرکز به افغانستان په سیمه ییز کچ د راکړې ورکړې په لوجستیک مرکز بدل کړي. د قازقستان د سوداګرۍ وزارت اژانس ته ویلي دي چې غواړي چې په افغانستان کې د سړکونو او اورګاډي پټلۍ له لارې له جنوبي آسیا او خلیجي هیوادونو سره وتړل شي، خو ترکمنستان او روسیې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د ازبکستان ولسمشر له پانګوالو غوښتي دي چې د ترانس افغان اورګاډي پټلۍ د پروژې په څیر په لویو پروژو کې پانګونه وکړي. عصمت څاروان نور معلومات لري.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وایي د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیکي مرکز د جوړولو په اړه به تخنیکي ټیم په دوو میاشتو کې د دغه مرکز د رسمي پلان په اړه موافقه لیک ترتیب کړي او په شپږو میاشتو کې به درې واړه هیوادونه پانګونه پکې پیل کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په وینا افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان د استازو د تیرې اونۍ په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لوجستیک مرکز په هرات ولایت کې جوړ شي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات.
په هرات کې د یو ستر لوجستیکی مرکز پر جوړولو موافقه وسوه. یو ستر نړیوال لوجستیکی مرکز به ان شاء الله د درویو هیوادونو په همکاري رامنځته کیږي. په دې مرکز کې به قزاقستان هم ونډه او پانګونه لري، ترکمنستان او موږ هم.
ترکمنستان هم میداشته باشه و ما هم میداشته باشه.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هم ویل چې روسیې چمتووالی ښوولی چې د مرکز ته به 50 بلیون ټنه نفتي مواد د جنوبي آسیا د هیوادونو په هدف واستوي. له بلې خوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون پنجشنبه پر پانګوالو ژغ وکړ چې د ترانس افغان پروژې په ګډون د سترو سیمه ییزو پروژو په جوړولو کې ونډه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې زیایف دا خبره د تاشکند د پانګونې فورم ته په وینا کې وکړه. د وویل له بهرنیو شریکانو سره د چین، قرغیزستان، ازبکستان او د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل لارو د جوړولو چارې یو ځای پیل کړي. دا ستراتیژیک پروژې به د سیمې اقتصادي وضعیت زشت بدل کړي. منځنۍ آسیا به پر یوه داسې نړیوال ترانزیتي مرکز واړوي چې شمال او جنوب، ختیځ او لویدیځ سره وصلوي. پانګوال او نړیوال سازمانونه رابولي چې په دې سترو پروژو کې ګډون وکوي او په مدرنو بنیادونو د ورېښم ستره لاره احیا کړي. د ترانس افغان نوی جوړیدونکی کوریډور به اروپایي اتحادیه، روسیه، افغانستان، پاکستان، هند او د جنوبي آسیا نور هیوادونه له یو بل سره د ریل لارې په وسیله ونښلوي. په افغانستان کې دا ریل لار چې 625 کیلومتره اوږدوالی لري له مزار شریف څخه پیلېږي، له سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه تیریږي او په ډنډو پټان ولسوالي کې د پاکستان له ریل لار سره یو ځای کیږي. د ترانس افغان ریل لارې په اړه لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې د درو هیوادونو ترمنځ موافقه وشوه. همغه مهال د دې پروژې د جوړېدو لګښت چې په وسیله یې په کال کې 40 میلیون ټنه مال لېږدول کیږي 15 میلیارد ډالر اټکل شوی و، خو اوس 1 میلیارد ډالر اټکلی شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پروژې لپاره به دومره پیسې څرنګه چمتو کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
پا په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د صوبې د برښنا، ګیس او تیلو پیسې دي ورکړي. نوموړي پرون په پیښور کې د خبریالانو یوې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که داسې ونه شول نو د ولس په زور به خپل حق ترلاسه کړي. ګنډپور دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې خیبر پښتونخوا صوبه له یو شمېر کلونو راهیسې له لویو مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. وفاقي حکومت لا د هغه د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف په مارچ کې ګنډپور ته د پیسو ورکولو ډاډ ورکړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه خبرونه ناسم بللی دي چې ګواکې حکومت امریکا ته دوه پوځي اډې ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ پرون په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې پر مهال د درو خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې اوازې بی اساسه دي. دا په داسې حال کې ده چې په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر عمر ایوب تیره اونۍ دعوه کړې وه چې داسې معلومات لري چې پاکستان امریکا ته پر خپله خاوره اډې ورکړي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو مشرانو ویلي دي چې که انتظامیې په یوه اونۍ کې د بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ دورانیه کمه نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. هغو مشرانو پرون په میرامشاه کې له انتظامي چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال راډیو ته وویل چې پخوا به یې په 40 ساعتونو کې شپږ ساعته برېښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کموله او اوس یوازې دوه ګنټې بجلی ورکوي. د میرامشاه انتظامی مشر خالد عمران بیگا مشال راډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو ولس د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته د بجلی د ویش ادارې د برښنا ورکول کم کړي دي. دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دی او هڅه کوي چې د وزیرستان اوسیدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي ویلي دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. د حماس یو مشر اسماعیل هانیه پرون په بیان کې وویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره یې خبرې وکړې او د اوربند د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبتې روحیې ټینګار وکړ. په بیان کې دا نه دی راغلی چې پلاوی به کله سفر کوي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې ممبئی انډینز او کلکته نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د ممبئی په لوبغالي کې د مې درېیمې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس د فرهنګي او ادبي خپرونې مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا اونۍ مو په خپرونه کې د خیبر پښتونخوا د کرک له شاعر خالد احساس خټک سره د هغه پر شخصي او ادبي ژوند خبرې کړې دي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال رډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه، زه نجیب عامر یم او په یو نوې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا اونۍ هم د پښتو ژبې د یو معاصر شاعر سره د زړه خواله کوو. زموږ میلمه خالد احساس خټک دی. نوموړی د کرک سیمې سره تړاو لري. د هغه د شاعرۍ څو کتابونه چاپ شوي او یو نوی کتاب یې پر لاره دی. احساس خټک غزل هم لیکي خو زیاتره نظمونه لیکلي دي. هغه کسه هم د پیشې له پلوه یو بینکر دی، په بینک کې کار کوي خو راشه درشه له دیبانو سره ده. نوموړی وایي شاعري د شوق له مخې کوي او له هغه مهاله کوي چې دی لا د پرایمري سکول زده کوونکی و او په بینک کې کار د دنیا د ضرورتونو پوره کولو لپاره کوي. بویا د رحمان بابا په دې شعر عمل کړی چې د دلبرو صدقې لری غواړم هسې نه چې په دنیا پسې ظاهر یم. زمونږ د نن میلمه شاعر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړې دي. راځي چې وای ورو.
سلامونه او جوړ په خیر. احساس خټک صاحب ستړي ما شوې، تاسو ډېره مهرباني چې موږ ته مو وخت راکړل. کدای موږ اوریدونکو ته لږ د خپل زون باره کې لږ څه وایو چې یاره چې د پیدو شولو چې د سبق ویل سرنګ مو ویل څومره سبق مو ویل او اوس ژوندونه د پوره څه کاروبار روزګار کوي څه چار کوي. ډېره مهرباني بوي.
السلام علیکم راشد ورور، تاسو ته نماشه الله دا وکړي چې روغ جوړ دی. زه د پښتونخوا په ضلع کرک کې تحصیل تخت نصرتی کې یو وړوکا کلا ده، میاکی کلا وتی. نو زه د میاکی کلی کې زګیدلی هغه ځای کې مې لکه په 1978 کې اغل تک مستر کی خلوص کھڑی دی غینا پاس بیا لسما پورے چکم مکتب دا یا تعلیم دا غامو پخپل کلی کی کڑا دا ہائی اسکول جہانگیری کلب تھی نغنم لسم پاس کڑا دا بیا غینا پاس ز لوڑ یا کوہاٹ تھا نو کوہاٹ کے مو بیا دو لسام و بیا سور لسام کڑی دی اغینا پاس بیا مشپاڑا سام پو دے پشاور پوہنتون یا دی یونیورسٹی نا پو نولا سواد و نوی کی پو شماریات کی مستری کڑے دو
اسے چھے کم مضمون نوی لی دی اس کم سباک مویلے دا او دا اس مجھے کم اچار دو بینکنگ یعنی دا دی سوپ کے توب دی پیسے او دا دب دا خو یو بلا دیر سر لر یعنی دی سرہ تو سے ادب تو سرنگ مخشوا او پدا اوس حالات کی دگی جاب سرا سرا تو سے سرنگ شاعری کوی
رشید اورورا او دیک شک نست چ ز شاعری او بنکاری اندا پخپلا کے خپلا کے ڈیر سرا الٹا پلٹا ای زکا چے یو ای سوپ کے تو کس خبر دی بل تے جذبات او دے احساسات خبر آ خود شاعری چیز دا خدائی و دیت تدا مو امشم تو بنا وڑی کولی نہ کولا تقریبا زپو پنزم سنف کے وں یش پنزم سنف کے وں اگت من بو مو لکل کول منظم گندے شیرو نہ بو مو لکا لکل ہو وقت سرا سرا بیا سرنگ چ سوچ او فکر بدلی جی نو گئی شاعری ہا واسے گروت کئی مختا درمی نو دا یو طرف تا بینگداری خو یہ تو جاب دا غا خو تو وظیفہ دا غا خو خپل مخا معاش فکر دا خام خواب کائے خود بل سنگ چدا دا خدائی ودیت تا نو جس وقت یو کیفیت کو نیروشی نو بیا مش لکل پک وکو کلا نظم ولیکو کلا کتاب ولیکو کلا پک سندرا ولیکو او کلا پک بیا غزل حالانکہ ز دا شای ریلائز کون چیز دے غزل ش شاعر نه مو آزاد نظمونه یا اردو اردو نظمونه مش ډیر لیکي مو ډیر لیکلی نو هغه دی واجه لکه زه اکثر ټول ملګری مو د نظم په شاعر په حس پیژنې
او اوس مده کیم ناچاپه کتاب چې دا د بری کې کله ژرته وایي چې دا په کله پر چاپ شي او څه شی دی پکې نظمونه غزل ازور نظمونه
راشد جانا دا ناچاپا کتوب چی دا دی نوم دا کھڑنگ ہووی چی لکا سپگمائی با لگڑنگ راوزم کھڑنگ با وهم او لکا نغما با لرباب راوزم تڑنگ با وهم او نن ستا پا ظلم کا خاموش یما دا یر نیم لکا مرمائی با لٹوپک راوزم تھنگ با وهم نو انو می د کڑنگ دے پدکی نظمونه شتا آزاد نظمونه دی او اغه نه علاوه غزل شتا پکې او کتاب تھی لکه سرنګ چې مو خاصادو چې زه دا تقریبا هر شی باندې لږ لیکل کوم چې کوم ټیم کا نظم مو ودی کو نظم روشی او کا غزل تم کڑان به غزل روشی نو اسه یو مجموعه غوندې شاید لکه سرنګ چې مو نورو کې تو ګونو کې دی ایمو درے کے تو بنا نور مخ کے چاپ تھی یو جاغ دا یو کانگن دا او یو انگہور دا اگے کے ہن اسے مثلی نی اس گند شاعری دو چیتا نظمون دی چیتا کتاب تھی یو خصوصی شاعر چیتا آغا متلونا و ملونا پاگے بندے مو چار کڑے وا نو آغا دی پاکے نو دا نوا کتو پا انشاءاللہ کمپوزنگ شوا دا نو انشاءاللہ دی روان کول کے پو دا ز چاپوں او انشاءاللہ دا پو چاپشی
پو شاعرائی کے سپر مکتلی دو مقصدیت دیر دا او دا غزل پو نسبت من نظم دیر لکلا دا نظمون مو دیر دی غزلون مقام دی سسندر محلی کلی دی دا نظمون دیر لکنے واجہ دا خونا دا جتو سیو پیغام را سوال وڑو خلک تا او نظم کی پیغام شرا سی دی مربوط شایوی مسلسل روان بی کسا وجه دو جتو سیدین اغمومان خلق غزل خوشوی یه چی دا سیلف سنف تا کنا سیل سنفی گنی و دیر لیکی و او شروع دی غزل نکی اکثر شایرون و تو سی نظمون دیر لیکلی دی یه دی وجه سدو
نو اول خویمو دا سوچ ووز حدا چی لکا نظم شایری بنیادی یو پیغام را سوال دی ای عام و خالقو تا نو چی عام ساری تا تا سوخت پیغام رسائی نو نظم غزل په مقابل کې نظم سره ته ډېرې خپلې طریقې سره رسولای شي. لکه سر کې مو ویل چې زه په کرنٹ افیئر په سسٹم فلاز باندې موټولا شاعری کړې دو یا مې په حالات کړې دو، نو هغه کې هغه حالاتو نه یا د ماضی نه یا د حال نه د مستقبل پریډکشنز پکې کېدل دي، نو هغه بیس باندې مو دا لیکل په خپل غنه دي کړی چې لکه مو دغه څه لیکل کول غوښتل، مو نظمونه لیکل غوښتل، خو چونکې مو ذهن داسې و چې زه لکه یو میسج کنوې کو، نو هغه نظم کې په کوشلې طریقې سره کنوې کېده نه کې چې په غزل باندې. باقی غزل په خپل ځای باندې دومره دروند ده چې هغه زه خپل یعنی دومره هغه علم هم نه لري چې په دغه خبره وکړه، ځکه چې غزل ډېر ستر سمندر ده، هغه کې یو یو بیت باندې ته سو سو نظمونه لیکل شي په یو بیت باندې، نو دیو جی مودی پر لږ سوکا حدا اسون دا نظم لیکل په بابت ته غزل کې، نو ډېر زمو خیال دا وجه دو چې یو سوکا طریقې سره اسونه طریقې سره خپل پیغام خلکو ته رسول چي دي هغه په نظم کې کوشلی کیږي او نه په غزل کې.
اچانه متاثر شو یو تاسو په ادب کې یا په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې پښتو ادب کې، او اچانه ما سره خوسته ده او د چکیمې داسې ادبي تنظیمونه سره کرک کې کوو یا دلته په سبق دوران کې کوهاټ کې کوو یا اوس په اسلام آباد کې، نو ادبي تنظیمونه خلک سره نوسته پوسته کوو یک شنو یک کنه ادبي محفلونو ته نه سوی ګوشنشین غوندي وي.
راشد زه اصل کې چې اول کوم شاعر مو لوسته و هغه فیض الله فیض و متوسه کې توب نیمګړی ارمانونه اوس خو فیض کلیات په نوم درې وړه کتابونه یو ځای شوي دي، نو هغې یو تاثیر غوندې و. هغې نه پس بیا غنی خان او ساحل صاحب او اجمل بابا دې شعرونه مو د سټوډنټ چې په وخت کې لکه دا لوستل، نو اقبال ها یو حدرسه ډېر هنه علامه اقبال یو حدرسه مو لوسته و، نو د دې ټولو مو خیال خپل خپل تاثیر چې نن هم مو په شعر کې لیده شي. خو لکه مو یعنی چې زیات تاثیر خوسته ده لکه یا چانه متاثره شوی هغه غنی خان و علامه اقبال یو حد پورې، نو هغې نه لکه مو شاعري ځان چې ډېره متاثره ده. بل طرف ته ادبی سوسایټی چې وي یا ادبی ټولنې چې وي تل ادبی کاروان و په کرک کې په شروعاتو کې د فیض الله فیض د کلي عارف استاد دشل یو نسې نور اصغر جتانوی دشل دغه کسان پکې نور شاه جهان انور صاحب و پکې او اکلیم خان صاحب و هغه سره به کلا کلا مشاعرې تبو او ادبی جلسونه مو کلا کلا کول ډېر نه، ځکه چې زه مشاعرې پټه پټه کول او سرګنده کړې ډېره ورستو یعنی یو لس پنځه لس کالو پس به مو خپله شاعري سرګنده کړه مو پټه پټه ځون سره کوله. او اول خو زه دا باور مې نه و چې زه ښه شعر لیکلی شم، اوس مې هم باور نه ده چې زه دا شعرونه لیکم دا ښه شعرونه لیکم، خو بس لیکم او هغه خپله ادبي تنده په سړو. بیا کوهاټ کې چې زه په کالج کې وم بیا دا خبره لکه ډېره غته چې زه په کوهاټ کې څلور پنځه کوله هلته کې زه ادبي کاروانونو احسان نه پته شوی لکه ټولنه ته نه یې راغله، ځکه چې یوه طرف ته د ایتو سټډي وا او کتابونه و نور مسئله مسائل د ژوندانه وي، نو هغې د وجې د کوهاټ کې بیا زه د ادبي محفلونو نه څنګ ته پته شوی. البته کله کله به لایبرری وه کوهاټ کې هغې ته به ورتلو چې ته به مو رساله یا مجله راواخیسته به مو ولوسته. او بیا هغې نه پس بیا هغه کې د کرک کې تلو ادبي بهیر جوړ ده هغې زه ممبر یم. بیا چې زه څه وخت افغانستان نه واپس راغلل دلته اسلام آباد ته، نو دلته کې په د اکیډمي آف لیټر کې رایټر هاوس کې به ناسته کېده د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چې هغې سره به بیا ما ناسته شروع کړو، نو بیا ورو ورو موږ ته د ادب آداب مزده کول شروع کړل چې آیا
صدی سندی زکه چې مشران مهرویدل او هغه نه مونږ بیا اورې برزدا کړه کوله نو هغه دو 2002 لسنا زه غو سره مسلسل هر اجلاس ته ورسم او هغه کې بیا مشاعره کیږي او ادبی مجلسونه کیږي مخکتنه کیږي نو هغه کې بیا مسلسل ایما ازری وی او زه گوشنشین نه یم خدا دا چې یو طرف ته د بینک مسولیت ته په غاړه هغه وخت غواړي او هغې نه علاوه بیا ادبی کور کې هم ډېرې سترې مسلې مسایل وي نو هغې د وجې لږ ډېر ایکسپوز کړی مې نه دی زون چې زه لوړ شو هر مشاعرې ته زون ورسو نو بس کله کله چې تاسو غوندې ملګري خوږه ملګري وي بیا هغې سره خامخا حاضرې لګو نو گوشنشین خو باید هر شاعر نشي وجه دا ده چې گوشنشین شي بیا خو زون ته شو چې زون ته شو نو زون ته خو ډېر خلک وي زه یم چې شاعر باید زون ته نشي هغه چې څه لیکل کوي هغه دنیا ته وشي.
شعر څه خصوصیات په شاعري تاسو په خیال کې ایسه شعر باید څه څه ولري چې په خیال کې اثار هم وکړي او خوند هم نه وخلي؟
راشد خان د شعر خو قسمه قسم شاعرونه او ادیبونه دانشورونه قسمه قسم تعریفونه کړي خو مو په نظر باندې چې کوم شعر کې وزن وي خیال وي فکر وي عاطفه وي دا سلوش چې کوم پیلرز دي چې په کوم باندې شعر ولوړ ده چې دا موجود وي په کوم شعر کې مو په نظر هغه ښه شعر ده خو دې سره سره مو په نظر چې کوم شعر سلیس وي انعکاس لري کلیوال رنگ لري او د تقلید نه پاک وي نو زه هغه شعر ته ښه شعر یایم ځکه چې کوم شعر باندې ته په صحیح توګه پوه نه شې په سر دې تیر شي نو هغه شعر کې هغه خواص خو تنا ډېر څه خوستلی شي خو عام وګړه چې د هغه نه پوهېږي چې آیا په شاعر په دې شعر کې کوم پیغام ورکول غواړي نو مو په نظر هر هغه شعر ښه شعر ده چې سلیس وي او ښلې طریقې سره خپل پیغام عام وګړي ته رسوي
اوس به موږ اورېدونکي او موږ ته پخپل ها احساس یو نظم اوروي ته خو نظمونه چې دي مشهور دي که یو نظم ورته اوروي نور خان بوکي
خټک صاحب زه در سره یو نظم وړوکه غوندې شریکول غواړم نظم دا چې عنوان یې دا اوته باوته وایي چې د فکر ستوري په لمانځه ولاړو د خیال سپوږمۍ امامت کولو د فکر ستوري په لمانځه ولاړو د خیال سپوږمۍ امامت کولو تیارې د ذهن یې د پښو لاندې وي عقل او خیال یې دلالت کولو او غر د زمیر یې مخامخ ولاړو میزان په لاس یې قضاوت کولو او هیلې د ژوند یې په سجده پرتې وې ورته په غوږ کې شک سندرې ویلې او وهم له هر لورې غوبل جوړ و د بېمانه منطق سندرې ویلې او د تاریخ ټولې افسانې ویدوې د تاریخ ټولې افسانې ویدوې یو سو کیسو د حق سندرې ویلې او علم لجب سرنارې کولې د فلسفې رونق سندرې ویلې او انا د سوچ په مناره ناسته وه ځان ته یې تل د ځان کیسې کولې دلیل په ستړي ځان د ستړي بحث د ستومانتیا امکان کیسې کولې عمل د ډېرو وظیفو په میس کې ورخطا شوی و ضعیف ناست و احساس د ژوند په قاعدو تړلی د یار درشل کې په تکلیف ناست و احساس د ژوند په قاعدو تړلی د یار درشل کې په تکلیف ناست و مننه
ډېر ښه خوند یې وکړل ډېره مننه بس که اوس یو غزل درته اوروې ها نو بعد بنوي ځین چې
او دا غزل دی وای چې د حسن په دربار کې ګوري خطا د عشق لمر د حسن په دربار کې ګوري خطا د عشق لمر ولاړ دی لاس تړلې کګا ملا ټیټ شوی سر د حسن په دربار کې ګوري خطا د عشق لمر ولاړ دی لاس تړلې کګا ملا ټیټ شوی سر مات شوی یم راوړی می کودری د خپل ځان مار شوی یم راوړی می کودری د خپل ځان کلالا راشه جوړ می کلا سرا په هنر او د فکر خاپیری را کوئی کاف پاکی سو بخ د فکر خاپری دا کوئی کاف پا کسو بخ دا پت ناویڑند ناست پا غرک دا بسر وجود دا ہیلے پریوتو پا کٹ دا مجبوریت وجود دا ہیلے پریوتو پا کٹ دا مجبوریت و لاری امیدون دی تر سنگ لکا دا نر و زما دا دید سر وستا دستر بو استراب زما د دید اثر استاد استر گو استراب پخپلو کې په جنگ ویرا سے خوب بھی نمک سر او جنت جنت درد راوری کی پر گلان جنت جنت درد راوری کی پر گلان جوڑلا سن گرزی قبل جانو پہ خبر او ما خاما بس یو سو لحظے لگ نور شامتل ما خاما بس یو سو لحظے لگ نور شامتل کاسے دا وگستر گو ڈکوام لماز دیگر او مشکنی میرا وڑی لدر دنو دا احساس مشکنی میرا وڑی مشکنی میرا وڑی لدر دنو دا احساس دزڑ پدید یہ زیر کا سد جو ہر دیو سگو ہر نظر پدیدی زیر کا سجوہر دی سجوہر
ایسا سٹک سے شروع نے خود خوان وکڑا لو مشرا واقع ہنشتا کہ زنور سر تو روئے ہاں مزہ بو کی
راشد خان دا یو بل غزل دا وای چې دا وخت تقاضا او په جنا ورور او رک بشي دا وخت تقاضا او په جنا ورور او رک بشي پښتو در ناروانه د سرتور او رک بشي او تاریخ دی ورانوي ستا کتابونه درشلوي تاریخ دی ورانوي ستا کتابونه درشلوي او باسي د پلار نکلا کور او رک بشي نخرید خاموشی د زنزانه راوزا را نخرید خاموشی د زنزانه راوزا د پامیر د سکو شور او رک بشه او مرخ په خپل خاور لژوندی په بل وطن مرخ په خپل خاور لژوندی په بل وطن په دوستر گو پسپین او رس شمکور او رک بشه یلغار دی سوزوی در تا بیرغ دا ازاده یلغار دی سوزوی در تا بیرغ دا ازاده تڑی دی دا افغان دا مٹو شورا ورک بشی یلغار دی سوزوی در تا بیرغ دا ازاده تڑی دی دا افغان دا مٹو زورا ورک بشی او گلون رجوی دا محبت تورا بلا دا گلونا رجوی دا محبت تور بلا دا دا خاور دا خرمت باغ سمسور ورک بشه و سائل نیم اجمل نیم احساس یما دا وقت سائل نیم اجمل نیم احساس یما دا وقت
خوشحال رات نارے وحی لکھو رورک بشی خوشحال رات نارے وحی لکھو رورک بشی
د خالد احساس خټک خبرې شیرونه مو اوریدل. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال راشد خټک خبرې کړې وې. تاسو نه مننه کوم چې د خبرونې ته مو غوږ نیولو. د خبرونې په پاتې برخه کې د احساس خټک یو کلام درته درورو چې سندرغاړي عطا خان سندریز کړی دی. د همدې سندرې د ختمېدو سره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو مل راکړه اجازه او تاسو د سندره واورئ. د خدای په امان.
خوشحال خان بابا المسیدی گڈ خوشحال خان بابا الم